مچاله بیو په یو بلګړی کې د خپل قربا سلام مومن سلامونه منی اوردونکو وخت سهارې لس بجې شوی په دې غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې د نوی وزیر اعظم اهل پورته کول دغه راز له نوی وزیر اعظم د اولس تمې کارپوهان پر دې اړه څه نظر لري دغه راز د ډینګي ناروغۍ په اړه هم یو راپور لرو او د افغانستان لخوا به پاکستان د تورونو ځوابونه به هم واورئ خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي د مشال د خبرونو سټکی نن با عمران خان د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د افغانستان د ریډ کراس اداره وایي په غزنی کې 200 مړي راغون کړي او کورونو ته حواله کړي. ډونالډ ټرمپ په ترکی غږ کړی چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی پادری دی زر تر زره خوشی کړل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل نن بعد تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دا دستور به په ایوان صدر کې ترسره کیږي. هغه نه بعد سوګند ولسمشر ممنون حسین اخلي تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند او اتحادي ګوندونو غړیو هغه ته د قائد ایوان په انتخاب کې 1/6 رای ورکړي. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف 6 رای ترلاسه کړي. د اپوزیشن یو بل پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه وانخیسته او بے طرف پاتې شو. د منتخب کېدو نه پس پارلیمان ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې په ټاکنو کې د درغلیو په اړه به په پلټنو کې د اپوزیشن ګوندونو مرسته کوي.
ترڅو چې په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ده که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو ځکه چې موږ درغلی نه ده کړې.
دغه د وینا پر مهال پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز سره تعلق لرونکو غړیو سخت احتجاج وکړو او د عمران خان او دغه هیواد د پوسټ پر ضد یې نارابازي وکړه. د خیبر ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادې سیمې په جمرود کې 16 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر رفیق اپریدی وویل
د تیر هفته نه اوسه پورې 20 کیسونه پازیټیو راغلي دي. مونږ هلې ځلې شروع کړي دي په دې کې مونږ ټیمان خوره کړي دي. مونږ چې کندې لار وګورو په کورونو کې ماشي انډې دي د په بو کې چې کو دا تلف کو.
تیر کال په پیښور کې 100 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې وا چې لوجې لسګونه کسان مړ شوي وو. د بلوچستان په سنځدای کې د سکرو د کانه ټول مړي تیر شپه راوبستل شول. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 13 کسان وژل شوي وو چې پکې د 2 مړي بېګا راوبستل شول. د تیر اتوار په ورځ د یادې سیمې په سویرنج کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 14 کانکوندونکي دننه پاتې شوي وو. بیا د دغو کانکوندونکو د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادی کارکونکو هم د حادثې ښکار شوي ول. په ړومبو 2 ورځو کې لس د زیارت په ورځ شپږ او 13 شپه 2 نور مړي راوستل شول. په دغه کې د یو شمیر کارکوونکو تعلق د خیبر پختونخوا سره وو. د افغانستان د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې یې د وژل شوو کسانو 200 مړي راغونډ کړي او د هغوی کورنو ته سپارلې دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغاني سری میاشتې مسؤول سمیولا صدیق پرون مشال لیډو ته وویل چې همکاران یې لا هم د مړو په راغونډولو لګیا دي. ده زیاته کړه چې په دغه جګړه کې د 200 کسانو جنازي انتقال شوي دي. په ځینو کورونو کې چې ملکی خلک ټپیان ول بند پاتې ول هغوی ته بیړنۍ مرستې شوي دي. وسلوالو طالبانو تېر اونۍ د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی د امنیه قمندان سمنوال فرید احمد مشال پرون مشال لیډو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 300 تنه وسلوال ووژل شول. مشال وویل دقیق ارقام به وروسته څرګند شي. طالبانو د دې تازه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په ترکی کې د نیول شوي امریکایي پادری انډریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وای ترکی لډیر مدیر احسی ستوند جوړوی او د ملګری په ډول عمل نه کوي. هغه په انډریو برونسن د جاسوسي غلط تور لګولې ده، هغه جاسوس نه ده. ترامپ وویل ترکی باید دا پادری امریکا ته ستون کړي. د امریکا ولسمشر ریا تکړه امریکا لاس تر دن نه شي پاتې کېدای، کېدای شي تاسو به وګورئ چې څه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی د ازمیر شوبې یو عدالت پرون بیا د انډریو برونسن د بې ګناه اپیل رد کړ. د یوې اندازې له مخه شل لکه مسلمانان به راتلونکې اونۍ په سعودي عرب کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. سږ کال به د ایران سره تعلق لرونکي حجیان هم د دې مراسمو برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د هغه پیښې نه پس چې پکې په سلګونو ایراني حج کوونکي وژل شوي وو، د ایران حکومت احتجاجاً بایکاټ کړی و. د حج مراسم به د روانې میاشتې د 19 نه تر سلیشتمې نیټې پورې ترسره کیږي. سعودي چارواکي وایي چې د تیر زیارت پورې 14,00,000 حاجیان دغه هیواد ته ورسېدلي دي او دغه لړۍ دوام لري. او وروسته خبر دا چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډله به سبا په کابل کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن مرستیال یوسف کارګر مشال ریډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې ده. یوسف کارګر زیاته کړه چې د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن ښه ولمانځل شي، د افغانستان د فوټبال فیډریشن پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. کارګر وویل دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو باوجود په نړیوال معیار د برابرو لوبو د قربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال لوبډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رډیو ورزل شي. مجید بابر وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې اوري ټاکل شوی چې عمران خان به لږه شیبه کې د پاکستان د 28م وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. عمران پرون تر منتخب کېدو وروسته وویل کوم خلکو چې دا ملک لوټلې او مقروضه کړې نو له هغو سره به احتساب کوي.
ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا، میں یہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو ایک ہزار
بلخوا اپوزیشن گوندونو په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلي کولو تورونه لګولي. د عمران خان له عمران خان د اولس څه تمې دي
کوم وادي دوی کړي وي؟ هغه غونډې دي وکي مونږ دیمونه جوړ کی چې کوم زمونږ د غونډ عوام ضرورت ته مونږ د بجلی کرانونو سم کی ګیشو هاسپټلز ایجوکیشن.
د کارپوهانو په اند عمران خان په وړاندې څه چیلنجونه دي؟ پاکستان پوز په غزنی کې د پاکستان د لاسوهنې تورونه رد کړي. او د خبر جمرود اوسیدونکي وایي ډینګي ناروغي سخت اندېښمن کړي.
دا په کار دی چې حکومت مونږ مخنیوی وکړي، د خبرې مونږ لا پوره توجه راکړي. وایان خو بس کم دی چې وای خو خیر نشته. نو
یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به لږ شیبه کې د پاکستان د 28م وزیر اعظم په سوګند پورته کړي. ټاکل شوی و چې نوموړی به د پاکستان په وخت 9:30 بجې سوګند پورته کوي، خو لا هم د سوګند پورته کولو دغه دستور نه ده ترسره شوی. او زموږ خبریال سره زموږ لږ شیبه مخکې خبرې وشوې، نو هغه ویلي چې کوم مېلمانه دي په دستور کې د ګډون لپاره هغه را روان دي. او زموږ د خبریال له مخې په دستور کې یوازې د هندوستان چې کوم کرکټر دی سیدو هغه له بهره ګډون کوي، یعنی نور چې کوم د نور ملکونو مشران دي هغه په دې کې ګډون نه کوي. خو زموږ خبریال دا هم وایي چې په پاکستان کې بیا دننه چې کوم د نور ملکونو سفیران دي هغه هم د عمران خان د حل پورته کولو په دغه دستور کې ګډون کوي. دغه راز نور چې کوم د اپوزیشن ګوندونو مشران دي هغوی ته هم بلنه ورکړل شوې ده. او دا په داسې حال کې ده چې د ملک د 28م وزیر اعظم ټاکنې لپاره د جمعې په مازیګر یعنی پرون په قومي اسمبلۍ کې وټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف انصاف ګوند مشر عمران خان د یو سلو شپږ او یو ټونو په ترلاسه کولو سره وګټلو د مسلم لیگ نون شهبا شریف ته یې ماتې ورکړه او د ملک نوې وزیر اعظم وټاکل شو. د ټاکنې وروسته پارلماني غونډې ته عمران خان وویل چې په ملک کې د بدلون راوستلو لپاره به تر ټولو اول له هغه چا سره احتساب کوي چا چې دا ملک لوټلی. بلخوا غونډې ته په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهبا شریف وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو باوجود یې د ګوند غړي پارلمان ته ځکه راغلل چې نه خو دوی په پارلمان لعنت وایي او نه پرې حمله کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیور خبریال احمد الله راکوي.
پرون د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان یو سل شپږ اویا ووټونه په اخستو سره د ملک دوه ویشتم وزیر اعظم وټاکلی شو. قومي اسمبلۍ ته خپلې لومړۍ وینا کې عمران خان وویل د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه بلکې د دوه ویشت کالو محنت وروسته دې مقام ته رارسېدلی دی. د نوموړي وینا وه په تېرو لسو کالو کې په پاکستان غیر ملکي قرضې د شپږ زره ارب روپو نه اته ویشت زره ارب روپو ته رسولی شوي، نو هغه کسان چې د دې هر څه ذمہوار دي احتساب به یې کوو. په انتخاباتو کې د درغلیو په حق له د عمران خان وینا وه ترڅو چې په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې دوه زره دیارلسم ټول ټاکنې وروستو د څلور حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې ونه منلی شوه، نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه. یو سل شپږویشت ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وې، خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو ځکه چې موږ درغلي نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وویل په انتخاباتو کې درغلیو پلټنو لپاره د پارلماني کمیشن جوړ کړی شي ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په ښه شان ترسره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوه. د نوموړي وینا وه دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلاره کړی شو. د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلې او ښاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلې. په ټول ملک کې د شپاړس لکو نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې شپاړس زرو نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمې درج کړی شوې. د دومره درغلیو باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې په ړومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه وی ویل د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوې ده، نو غوښتنه کوي چې پلټنې دي وکړی شي. د نوموړي وینا وه عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی، نو نوموړی دي اولس ته راپېښو ستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډو ته غوږستې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تر ټاکل کېدو وروسته ویلي چې له هغو سره به احتساب کوي چا چې دا ملک لوټلی، خو اپوزیشن ګوندونو بیا پر دې موقع د پارلمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او دړکۍ کړي چې خپل احتجاج به جاري ساتي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال سراج جهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د ایم ایم ای غړي شاهد اختر علي وویل چې دوی په ګنګوندیزه غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې په هغې به عمل کوي او د درغلیو ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
د ګورمنټ ته مونږ ګورو نو هغه سه سترینت ما ته نخکاري ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دې سترینت کم دی، یو سمپل میجورټي ده. دوی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن به کم کیږي، قانون سازي به کیږي، نو هغه کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورت حال وقت داسې ما په خپل زندگی کې نه دی کتلی. ایون که وزیر اعظم دې کرسی ورکړې شو خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورت حال مونږ کتو نو زه خو هم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
کسه هم د درغلیو پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه وا او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی، خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ای لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میا شهباز شریف ته یې ووټ ورنکړ. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلۍ د غړي ساجد حسین توري نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دوی په اوټونو کې د درغلیو پر ضد هم هغه دریز دی کوم چې په ګنګونجیزه غونډه کې وو، خو د دوی د ګوند یوازې د شهباز شریف په نوم اعتراض وو نو ځکه یې ووټ ورنکړو.
عمران خان په خپله او ښه نیت والا سړی دی، سوچ فکر هم خره نه الله دې وو کسی عمران خان په دې ټینور کې مطلب د ملک ترقی میلاو شي، نو دا ډېره ښه خبره. مونږ سره دوا
د پارلیمان د ودانۍ مخته ل رسنی سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمران اسماعیل په انتخاباتو کې د ټګي تور نه رد کړل او وی ویل چې دوی د مخالفو ګوندونو نه هم دا توقع لرله چې احتجاج به کوي، خو د دې باوجود به عمران خان د دې ملک د پرمختګ لپاره کارونه کوي. نوموړي وویل دی وی دل دوی دا توقع لرله چې داسې کار به کوي، خو خیر نن چې عمران خان کومې خبرې وکړې ډېرې کوټلې یې کړي او څوک د دا سیاسي بیان نه ګڼي او دوی له 22 کالو راهیسې دا کوشش کولو او دوی به د درغلیو پر ضد ګامونه پورته کوي او ښه سخت احتساب به کیږي او لوټلې مال به واپس راوړي. د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، ایم ایم اے، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ په 25 جولای په شون ټول ټاکنو کې تور پورې کړی و چې په دې کې ټګي شوي د کومې رسو چې یادو ګوندونو ګرینډ اپوزیشن الاینس جوړ کړو او پریکړه یې وکړه چې په ګډه به په پارلیمان دننه او بهر د درغلیو ټګیو پر ضد احتجاجونه کوي.
اردوونکو مشال لډیو ته غوږیستې، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپلې سیاسي مبارزې په ترڅ کې تل په ملک کې پر موجوده نظام نیوکې کړې دي او ول سره یې ژمنه کړې چې که واک ته ورسېدو نو بدلون به راولي. اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوی نو هغه کړي وادې یې دا پوښتنه راپورته کوي چې دی به رښتیا اهم څه بدلون راولي او کنه، او بل دا چې د نوموړي په وړاندې به څه ممکنه خنډونه وي. د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو
د روان کال د جولای پر 25 د ترسره سوو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي. اوس وزیر اعظم ته د نوموړي رسید د پښتنه راپورته کوي چې آیا د برشتیا هم له پخوانی واکمنو بیلوي او کڅنګه. د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان وای عمران خان چې ولسته د څنګه حکومتداري وعده ورکړي ده هغه عملی کول ډیر ګران کار دی. سعد محمد خان وویل د نور اداري اصلاح هاتو ترڅنګ به په ځانګړي توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي.
د خلکو دنه توقعات هغه دا دي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی، یو مرض دی، د دې بېخنیو کې یو کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور دا چې کم د ادارو مشران دي یا چې کم دغه کرپشن کې ملوث دي هغه چې کم دی نه اندر شي.
د پاکستانیو حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله له سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی. د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي، خو د دې په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وادو کې پاتې راځي.
د ایم ایف د پور در ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګی او هغه شرطونه چې دي دغه شرطو بوج دی، وزن چې دی هغه پر عوام لویږي. هغه شرطونه اکثره دارنګوي چې کم سبسیډیانی دي هغه به کمی، ټیکسونه به پر عوام زیاتی، عوام ته چې کم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي. نو هغه شرطو کې چې کم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړی دي هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیره ګرانه خبره ده چې هغه به تر سره ورسی، نو دا به دته ډیر لوی مشکل وي.
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي. د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي. عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي چې له افغانستان او هند سره به اړیکې شې کوي، خو سعد محمد خان وای له افغانستان سره د اړیکو په شکولو کې ډیر مشکل نسته، خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي. خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلاری داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسی اخیستلی.
دا مسلې د پاکستان له امنیت سره تړلې دي او د امنیت چارې د پاکستانی پوځ په لاسو کې دي، نو د دې لپاره به د له هغوی سره په ګډه کار کوي. موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوځ سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لرې کړل شو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د پوز په ملاتړ او مرسته واک ته رسیدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تور دوی او وای چې د جولای پر 25 ترسره سوي عام انتخابات ډیر شفاف وو.
د کارپوهانو نظر تاسې واورېدو. راځئ چې اوس ولس څه وایي. د خیبر پختونخوا ولس وایي له تحریک انصافه یې ډېرې تمې دي، ځکه چې دې ګوند په خیبر پختونخوا او وفاق دواړو کې حکومت جوړ کړی. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
تیره ورځ د پیښور په گورنر هاوس کې د پښتونخوا نوی وزیر اعلی محمود خان د خپلې څوکۍ سوګن واغستلو، او دارنګ په وفاق کې هم عمران خان د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکلی شو. په پیښور کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت را رسېدلی دی چې پاکستان تحریک انصاف د ولس سره کړي ژمنې پوره کړي او خپل د بدلون ایجنډا عملی کړي.
دا چې بس الله پاک دې اوس دی له جرأت ورکی همت ورکی چې دا نوې گورنمنٹ جوړ شو د ملک د ترقی لپاره د صوبې ترقی لپاره دی سخه کردار ادا کی. وفاق هم د دې رالو، صوبین د دې رالو، پنجاب هم د دې رالو، پکار د چوس تبدیلی کوم نارا چې هغه حقیقت کې نارا، ځکه چې امیدونه ټول هم دی نه دی وخت.
زمانوم سروش روحید دی چې کوم وادي دوی کړی وي هغه غونډې دی وکی مونږ دیمونه جوړ کی چې کوم زمونږ د غونډ عوام ضرورت دی. مونږ د بجلی کرانونه سم کی، ګیشو هاسپټل، ایجوکیشن مین شه زمونږ هاسپټل ایجوکیشن دی چې مونږ له هاسپټل غریب سړی ته هغه علاج مهیشي اوس لکه دی وفاق کې رااله دوی ته پکار دی چې هغې نه خکر کاردګي ورکي.
د ولس د دې توقعاتو په لړ کې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته وایي
او دباو دې پر هم ټیک دی چې خلکو باندې دباو وي نو کارونه کوي. انشاءالله د موږ پوره پوره کوشش وي چې مخکې نه زیات محنت وکړو او چې کوم خلکو باندې ټرسټ کړی دی چې د هغې په امیدونو باندې موږ پوره راشو. د خان صاحب چې کومه فیصلې هغه آخري فیصلې او موږ په هغې باندې اتفاق هم دی. موږ محمود خان مو پوره پوره سپورټ کوو. انشاءالله اغزیم کاتف ته چې موږ ستونو سینئر کسان یو، انشاءالله موږ محمود خان سره شانه بشانه ولاړو انشاءالله.
په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی محمود خان د ټاکنی او په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان د ټاکلو بهیر خو سر ته ورسېدلو، ولی د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیرانو او په مرکز کې د وفاقي وزیرانو د ټاکلو عمل لا هم پاتې دی او په راروانو څو ورځو کې به دغه عمل هم سر ته ورسي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او ولی وزیر د وزیر اعظم لپاره په ترسره شوي انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، خو وروسته یې پارلمان ته خپل دریځ وړاندې کړی دی. زموږ همکار بوروار کاکړ په دې اړه له علي وزیر سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې د وزیر اعظم په ټاکنه کې یې ولې برخه نه واخیستې. نو نوموړی په ځواب کې وایي
موږ د چکم د وزیر اعظم ټاکنه وه په هغه کښې مو برخه نه واخیستله، ولې چې موږ اول نه هم فیصله کړې وه چې کله موږ په اسلام آباد کې پریس کانفرنس وکړو چې موږ به آزاد پاتې کیږو، د ښې او د بدې په پالیسي باندې به موږ عمل پیرو چې څوک هم ښه خبره کوي د هغه به ملاتړ کوو. دا فیصله موږ اول نه کړې وه. نن دیدو ټولو ډیر خواستونه وکړل، خو موږ ورته چې موږ د کام سره اول هم دا خبره کړې ده چې موږ به په ښې خبرې باندې د یو بل ملاتړ کوو، په دې وجه باندې حصه نه واخیسته.
په تاسو کې چا وینا وکړه او څه مو وویل؟
حسین په خپل تقریر کې دا ورته وویل چې کوم ججان دي د احتساب خبره کیږي پارلیمنت کې عمران وویل چې زه به احتساب کوم. نو محسن ورته وویل چې یو د سیاسي خلکو احتساب نه، احتساب دا د جرنلستانو وشي، د جرنلانو دا وشي، د ججانو دا وشي، ولې چې هغه د کوم ځای داسې خلک دي، پاک خلک دي چې هغه باندې به څوک نه لګي. نو په کار دا دی چې که یو ورته احتساب کیږي چې دا د هر څه وشي، که هغه جرنل دی، که جج دی او کا و جرنلسٹ دی، ولی چې په دې ملک کې تر اوسه پرې په دې د تچا غوتی نه دی وړلې او نور خلک یې بدنام کړی دي.
د نیول سو کسانو او یا په ځانګړې توګه د وژل سوي نقیب مسعود د مقدمه په اړه مو څه وویل؟
د حیات پریغل د روانور والا ټوله کیسه بیان کړله او دی ورته وویلل چې مثال یو سړی څلور سوه څلوېښت کسان یې مړه کړي دي او د عدالت نه بغیر مړه کړي دي، او ده ویلي دي چې دا مقابلې ما کړې دي، خو مقابلې یې داسې کړې دي چې خلک به یې ونیول، و به یې تړل، هغې نه پاس به یې وویشتل. دغه ده وویلل چې او حیات پریغل چې صرف په دې د الزام پرې لګولی دی او پرې ثابت شوی نه دی، د میډیا په سایبر کرایمس په حواله سره بنی دی دې په خبرې کوي. نو دا څومره زیاتې دی او د پښتنو سره چې یو قاتل دی چې هغه ته په عدالت کې هم پروتوکول ورکیږي، هغه په جیل کې په کور کې پاتې کیږي، هغه ته هتکړۍ نه لګي، او دی د دومره انسانانو قاتل دی. لہذا موږ دا وایو چې دا پرېغل د فوراً ها خلاص شي، او د دغه وان په ذریعه سره مطالبه ورته وکړله چې حیات پرېغل سره څومره زیاتې شوي دی هغه د عزله وشي.
او د جنوبی وزیرستان نوې منتخب شوې د قومي اسمبلی غړې علي وزیر دوی سره مشال ریډیو خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردن کو د پاکستان د پوز مشر ویلی چې هیواد یې په افغانستان کې د څه قسمه ترهګریز فعالیتونو ملاتړ نه کوي، او دا خبره ناسمه ده چې له غزنی پاکستان ته مړی یا جوبل راوړل کیږي. د برسحال کې دا چې افغان ولسمشر تور لګولی چې د غزنی وروستۍ جګړې څخه د وسلوالو مخالفینو یو سل پنځه مړی پاکستان ته انتقال شوی، او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر علاج لاندې دي. هم پر دې موضوع مو لږ شیبه مخکې له خپل همکار طاهر خان سره په اسلام آباد کې خبرې وشوې. راځي چې په ګډه دغه شو.
تیره ورځ چې کله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی بیان راغی چې په هغه کې دا خبره هم کړې وه، دا هغه دا خیال دی چې د طالبانو زخمیان چې دي، جوبل کسان چې دي، هغه دعوی کړې وه هغه په پاکستان کې د هغې درملنه کېږي، علاج کېږي. نو بیا جواب راغلی تیره شپه ناوخته د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې بیا د فوج د مشر بیان چې کوم خپور کړی دی، جنرل قمر جاوید باجوا. اول خبره پکې دا شوې ده چې د تشویش څرګند کړی دی په افغانستان کې چې دا په دې تیرو سو ورځو کې تشدد زیات شوی دی، حملې زیاتې شوي دي، او په هغه کې جانی تاوان شوی دی. نو یو خو په دې باندې دویم بیا دوه سره دا خبره کړې وه چې د پاکستان جنرل باجوا وایي چې په هغه کې هیڅ مرسته نه وه په دغه جنګونو کې، بیا غزنی خصوصي ذکر کړی دی. او دغه خبره هم دی وایي جنرل باجوا وایي چې دا سمه نه ده چې ګنی د طالبانو زخمیان هغه پاکستان ته منتقل کیږي یا دلته مړی راوړل شوی دی. جنرل باجوا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه د ده په نظر هغه په افغانستان کې دي، او ځینې وخت دې دا وایي چې هغه کم کسان د هغې کسان دي هغه یا مړه شي یا هغه زخمیان شي او هغه پاکستان ته راوړل کیږي. نو لکه دا خبره هم کړې ده. او بل دا خبر چې دی که نو واده دې ما کړي دي افغانستان ولسمشر سره، په هغې باندې دې ټینګ ولاړ دی، دې به د امن لپاره کار کوي. او یو خبره دا هم کړې ده چې افغانستان کې کم جنګونه دي، نو دې دا وایي چې افغانستان حکومت باید چې هغې ته په خپله باندې متوجه شي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اوریدونکو زو خیبر ته د خیبر د صحت محکمې چارواکو مشر لوته ویلي چې په جمرود کې د ډینګې ناروغۍ شل کیسونه مخې ته راغلي. د جمرود خلک وایي دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي. تفصیل سیمې د مشال لو خبري الله کوي.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود کې د ډینګ ناروغي زیاته شوې ده، او هلته یوازې په ټیډي بازار سیمه کې ترې شل تنه متاثره شوي او د دوی ټیسټونه مثبت راغلي. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د جمرود یو تن بنیامین پردی مشال ریډیو ته وایي په دې سیمه کې د ماشو ختمولو سپرې یا لوګي وکړی شي، او د ډینګ ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
چې موږ په علاقه کې سپریو کې چې دا مولا غره کې مرچدانی علاج چې مولا را کې بیماران چې کوم د کمپلیکس لسی شرپاولو سیال ته ټول داخليږي.
د جمرود رئیسانه پر دی وای د بجلی نشټوالي او ډینګ ناروغي ډېر اندېښمن کړي.
نه سپریشتا او نه مرچدانیشتا او نه بجلیشتا، او سلر پکی کلا وی او کلا نیو، بس دغه وجنه موږ لا ډیر تکلیف ته دا په کار دی چې حکومت موږ مخنیوي کې د خبره او موږ لا پوره توجه راکړي. وایان هو بس کم دی چې وای خو خې نشته، نو مثال بس کلا کلا وی او کلا وی سره ملاونه شي.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر شفیق پردی وای چې موږ په جمرود کې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
د لپاره جی موږ په هسپتال کې په ټولو غټو هسپتالونو کې په خیبر جنسي کې جسوم رم دي، نو د لپاره زموږ سره ماشين دي انالایزر وته وي، او د دې سره موږ سره کیټ دي، موږ سره د دې سامان شته دي. او چې کوم مریض ته موږ دا خبرتیا کړې ده چې تب به ونسی او دسترګو غاټي خوګيږي او وجود خوګيږي نو دا چې هسپتال راشي او په هسپتال کې مونږ دیتا فری اف کاست یعنی مفت دا ټیسټ وکړو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی به ډیر زر په سرکاري او شخصي سکولونو او حجرو کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د آگاهۍ مهم پیلوي چې مخنیوي ممکن شي.
مشال لړ ته غوښتل چې لسنې بجې شوی ل مجید بابر د خبرو لنډی زولو.
لږ شیبه مخکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دا دستور په ایوان صدر اسلام آباد کې روانه ده او د هغه نه سوګند ولسمشر ممنون حسین اخلي. د خیبر ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادې سیمې په جمرود کې شلو کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. تېر ورځ مشال لیدو سره په خبرو کې د یادې ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر رفیق افریدي د دې شمېرې پخلی وکړ. د بلوچستان په زنزدای کې د سکرو د کان ټول مړي تېره شپه راوویستل شول. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا تېره شپه مشال لیدو ته وویل چې په دې پېښې کې ټول 13 کسان وژل شوي وو چې پکې د پاتې شوو دوه مړي بېګا راوویستل شول. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار پوسټ والو حمله کې د وژل شوو کسانو 200 مړي راغونډ کړي او د هغوی کورنو ته یې سپارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په ترکیه د نیول شوي امریکایي پادری انډریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ترکی له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر انډریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی. هغه جاسوس نه دی. د یوې اندادې له مخه 100,000 مسلمانان به راتلونکې اونۍ په سعودي عرب کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. سږ کال به د ایران سره تعلق لرونکي حجیان هم د دې مراسمو برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د هغه پیښې نه پس چې پکې په سلګونو ایراني حج کوونکي وژل شوي وو، د ایران حکومت احتجاجاً بایکاټ کړی و.
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو لومړی را زو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. په دې خبرونه کې دا ورته سیاوري د فیشن ډیزاینینګ د تعلیم په اړه باندې.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیژونه او سلامونه کول کوي. په هان واي په 20مه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابله نتیږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځیدلې ده. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علي چې په پېښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماسټر کړی دی سوشالوجي کې انجن سټډي کې. مچپن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډېر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچر د دې کې ما ډېر زیات شوق او کو کی پی کې او مطلب موږ کې مسله دا و 10 years back او 15 years back چې میٹرک میں پس پیرنٹس کا دادا آپ پتہ نہ مجھے اپن کیریئر سوچ سلیکٹ کی مدد ما سر ہم سوچ ما کا کیریئر پتہ نہ ہوا ما بیا اچھا سی او کو اگن پس ما گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو تو ما شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے سر سر جو بیا اور فیملی تو سے پتہ تھا پکتانی کی تھی کہ بمرا انکریجمنٹ میں بھی دے فیل طرف تھا آپ لوگ تھا نہ فیملی تھا سا انکریج گئی اور نہ اپوسی انکریج گئی.
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوښه یې نور تعلیم هم جاري ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول خپل کلبینګ کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو وډونه شو هغه کې هر څه به هغه ما کول خو چې رورو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رورو زه اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو چې ما جاب شروع کو نو کله زما کوالیفیکیشن ایجوکیشن نو کله زما جاب شروع شو بیا ما تا فیملی اجازت را کو چې ها اوس تاسو خپل سایډ باندې دا خپل فیشن چې کوم زما شو کو فیشن ډیزاین طرف ته نه ریته اوس تو کولی شي نو بیا ما چې ما پاکټ منی وا هغه نه به ما سٹارټ کو فیبرک په میا غستو مختلف اور بیا ٹیلر سره پکې نه سیدل او هغه سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې څه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پېښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپلو نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل انداز کولو نو هغه تاسو پورا سکیچز جوړوي چې کله تاسو چې پین وي سمر کلکشن وي winter collection, the autumn, the spring, the now the para baqaida rasta to you designer to build designer na mukhtalif tas zafi aghasta to cuts we our color combination selection like the designer of days ya chi mashallah usko dumra education level wale dumra lo institute shuru shu fashion designing wala Peshawar ki de Lahore ki de ghat asli PhD ki de اور کراچی کے دے پشاور کے ہم شروع ہو سکے تھے کہ ہم چکم انکان جنہیں کے ڈیزائن ان کئی آگے کے ہم دیر خلق کو 10 years نہ دا شروع شوے دے اور دیر بیج نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائن ان کے فیشن ڈیزائن ان کے
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره د سیمپل شلوار قمیض دي او دیټس اټ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودونو کې به هغه ڈیزائن بکول ہوتی بھائی میں بتا جامی اچھی ہوتا جامی بچو رو 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 چیزیں چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو میں ہر کور کی اویئرنیس رہا وہ فیشن جی ہر کور کے دن نلا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جرکے بھی کرا دی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar aage ke 1 to 2 months lagi do mahine usko foreign tak pata lag gayi Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level there high show.
محمد علي زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن کرتے یگ جنریشن پہ بزکا میں آگئی ڈی اے خان دے سواد پہ بٹر ہینڈی کرافٹ بھی دیر زیاد امیزنگ اور دیر کھولی دی اور آگے دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل راضی دل طرح دستکاری والا مطلب سواد کے دیر این جی اوز کار کے لیے گیا دی چکم داخل اگزام تک نہیں اور آگے نہ بلگ و پیسے والا کار ور کے منتقل کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے مجھے ایجوکیٹ شیری دی تو پکار دی ڈی اے خان اور چکم رورل ایریاز دی التغرشی اور چکم ہنرمندان دی آگے ان سپورٹ کی آگے وہ بیک اپ اوشی آگے تب کھلے ہر طرح الکملاؤشی مطلب سینٹرل اسکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگے لکار ور کو شروع کو.
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي هغه ته څه پکار دی؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه پتا څه چې کم فیل کې شوق دی. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې مخ کې نه شئ ځنه تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مو کول دی نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې موږ معاشره کې موږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندھنے میں ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دے چاہیے مطلب گٹے بھی پکی کہنا دہ سکارتا سے اوکے زبان میں آگے بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ کہ آئی کم فیل اتلل غواری آگے دپا ایجوکیشن ہم شتا خدا نہ دے پدی خط مدتا کو خپل نور ایجوکیشن پورا کھیں نام چې فیشن ډیزاینینګ کې تعلیم نه دی اخیستی، خو ما بچپن میں شوق ہوں، ماں کا پتا ہوا جسے کور بھی نبی کرنا چاہیے، ایجوکیشن کمپلیٹ کو پھر جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرس میں اس چیز کا اسٹیبلش ہوں، ماشاء اللہ اس سیلیبریٹیز تھی زمان دیر کلائنٹس تھی، خوب جتنا سا شوق بھی یہ طرف نہ یہ دیا تھا مختلف
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علی خبرې واورېده. په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د فیشن ډیزاینینګ په هکله معلومات ترکو، چې پکې به واوري کوم ځوانان چې د آرټس او ډیزاینینګ سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر وړاندې تللی شي. په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ څومره امکانات دي، د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده، د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وویل.
The first year kyom zama jirzer wado sho asma father pa army kyo noy wa khumunga punjab side ki posting ho bas tel taraf hum noma bas afpal study continue ka afpal sabak wadan apas to byama mbo ka finance ke ims na bank ke job kade ho kho bas dada chibya pe khabar ke lak banking job ze chuke wado hum bas sahar na 9 to 5 timing zi ta so apas chirazain over der late shi kana khazo da para no bas bya ma کول غسل نو بیا ما خپل چې ما ऑलरेडी ډریسز ما امی به کول ای به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو په جنګلی خلکو کې به کول ما اغه سره لکه دا جامع ای به اسلام آباد کې کول په خبر کې چې ډیمانډ نو ما رور خپل فرندز نه سٹارټ وکړ فرندز فاميلي نه نو ای تر لکه جامع وغیرہ ډیزاین کول د سی بیا اغه انکرج کوم او مالک بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړو.
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شوو جامو اولنی نمایش نه پس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه.
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکرج کول ټول به خوخې دی کنه لکه خپل دی لکه دل دیونه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سائیڈ نه وراتلو جوړه دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنا دونه به خولی وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یا خرسوما دیکھا تو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی سی کاریګر ډیر زیات تکړه دي. قیمت کې فرق نشته، قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دگئی زیات وی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ڈیر کم دے نو چ ڈیر کم وی نو بیا مقابلہ نے وی نو بیا اگئی لک تاس تے دمرا کار خن در کئی.
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہم اس تکڑا کاریگر سیوا شی نو مولے نہ مو پختل چ د واد شوی خزل پارا کاروبار کول گران نہ وی
چ او گرانو کو وی خو بس چ بندہ ہمت کئ نو اوشی لگا اگے تا سن منے کئ خو ظاہر ادا تا سبان ذمہ داری خو وی زما کور کے سما خواخ نہ ور دگی ڈچ ویو سو خز نہ زمونگا کور کے نظر دک نوکران ویم نو اگا ذمہ داری کھٹو لو پ ما باندے شکر دے شاید بندہ ور کوٹ ایج کی پویم نشی اگا ہمت دیر وی نو بندہ ڈیر کارو نو کل چ ما تے لگی چ سنگ زما بچی دم دی عمر کی دی چ ائی تے لگ لوی دی خو لگا توجہ سما پکا رہی دغی امتحان دی لکا دسی ستچ بورڈ ایگزامز وی نو زبیا افپل کار کم کم.
فائزہ دل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګرانی وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزانی وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي.
دا د ګرانی دا خو خزي بس د جامو شوقین وی لکه جامې وغیرہ اخلي لکه زونګه هغه د سې دی چې ودو نه یې زما خو ودونو والے جامې زیاده تر او چې کم عام جامې وی هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وی خو لکه دا چې بس خ قسم جامې وی او اخلي خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شعبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي. فایزه عادل وای
ډیر د دې چې کوم مارکیټ دی د پېښور دې آی کې خو ډېر زیات گنجائش دی، ځکه د دې خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روړي، نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډېر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه، لکه چې خشي وي نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو.
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي. وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د لوی پکتیا په بیلابیلو سیمو کې د اتن په ډولونو یو رپورت ولرو. بیا به د ادبیاتو په هنځو په محصلانو د ادبی درسونو په اغیز له استاد محمد ابراهیم امکار سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د محمود خزان په غږ کې د هغه غزل اوریدو ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. اتن د پښتني قبیلو داسې عنعنوي نڅا ده چې له پیړیو راهیسې په ملي مناسبتونو سربیره یې خلک په ودونو او ښادیو کې اجرا کوي. اتن بیلابیل ډولونه لري او د هرې سیمې خلک یې په بیلابیلو ډولونو سره ترسره کوي، خو د افغانستان د نورو سیمو پرتله په لویه پکتیا کې اتن زیات رواج دی. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د اتن په کلتوري ارزښت له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
اتن د ډیرو لرغونو زمانو په افغانستان او د پښتنو په سیمو کې دود دی او د نورو سیمو په شان په خوست کې هم پریمان مینوال لري. په زیاترو افغاني قومونو او قبیلو کې د بڼې او شکل په لږ او ډېر بدلون او توپیر سره خلک اتن کوي، خو په پښتنو کې په ځانګړې توګه د پکتیا، مشرقي، غزني او زابل په خلکو او په همډول په ټولو کوچیانو کې اتن عمومیت لري. هیڅ واده، عنعنوي میله، ملي جشنونه او د خوښۍ نور مراسم بې اتنه نه ترسره کیږي. اتن خپل ځانګړي سندرې، سروکي یا غږونه لري چې هغه ته د اتن ناری یا غږونه وایي، او په مخصوص غږ انداز د موسیقۍ له آلو سره د ځانګړو حرکتونو د اجرا کولو په وخت کې ویل کیږي. په خوست کې اتن اتنچی سلطان محمود خیرخوا وایي چې په یاد ولایت کې دولس ډوله اتنونه رواج لري.
نو دولس ډوله اتن لرو. نو خوست کې اتن مونږ بیا استاد ګل زمان ته ویل چې مونږ څوارلس لاسې اتن لرو. هغې ویل د دوه لاسې د نور ولې زیات کړل. ما ورته چې استاد مونږ درابه او سرخای هم لرو. خوست کې درابه او سرخای دا په نورو ځایونو کې نشته. اتن مونږ دلته ورزیوالو، حیدرخیلو، ډډوالو، متنوالو دا یو ډول اتنونه لري. ګربز مو بیا بیل ډول اتن لرلو. خوست ټول اتن د خوستیانو یو شان دی. منګل بیا ځنګړی غلری سپ لري دی. اتن منګل بیا ډیر خوندور اتن کوي، غره کوي، غورځای کوي. زسی بیا ډیر لوړ ښکلی ښایسته اتن کوي. زسی اتن چې دی ډیر خوندور اتن دی. شوقي خلک دي. زسیو خلک په پکتیکا کې دي، سراوزی او کټواز خلک دا دومره ښایسته اتن کوي. ما ډیر اتنونه لیدلی دي، خو اتن په دې غزنی دی، پکتیکا، پکتیا او خوست اکا خیلی هم ښکلی اتن کوي. ننګرهار خلک ښکلی اتن کوي.
وقالت سدرت بيني وبينك. د درګي په نوم یو تن هنرمند وایي چې د لوی پکتیا اتڼونه ډیر په زړه پورې ډولونه لري.
اتڼونه خو مختلف مختلف دي، لکه خوس د مرکز علایدا اتڼ ده، علاقانو علایدا ده، داسې کم دره پارک لري، منګالو علایدا اتڼ ده. خو د خوستور اتڼ چې ده دا په اختر کې جشمونه به مخ کې او شپې ورځې جشمونه به، یا درې ورځې په دا کې بلاکان مختلف مختلف اتڼې وي. نو خلک خوستول چې دي د اتڼو سره ډېر هغه لري، شوق لري. د آر هغه چې وي لکه چوغا او مقصد د ویلې اتاړ یا مقصد ورځانې منوره کومي خبرې دا په اتڼ سره بدل راکې دي. دا اتڼ باید ډېر نشي خلکو نه خپل کلتور خپل روایت نه هېر نشي.
سندرغړې بختلا وایي چې په خواله اتڼ سره د خلکو مینه ډېره وه او ډېر نامتو اتڼچیان موجود وو. وروسته د اتڼونو څپه یو څه کمزورې شوه، خو اوس بیرته ځوانانو او خلکو اتڼ ته مخه کړې او د خوښۍ د هر پروګرام پیل لې اتڼه کوي.
اتڼ مخکې ځنډن مخکې ډېر خوان لرلو او ملي اتڼې به وي، بیا په لکه شوقي شوقي خلکو نومتي نومتي خلکو هغه خلک اوس د خدای وبه کې مړه دي. بیا چون چې وخت داسې لږ تغیر تبدیل شو، اتڼې لږې غشوې، شوته پوتې شوې، کنسرتونه مخته لاړل، اوس ډېر ښکلی حالت دی اتڼو، بالکل بیا ژوندکۍ ژوندی کړو. هغه تیر انانات تیر اتڼې بېرته بیا اوس خلک غوړي چې وایي کو او دې مثلا لکه آر ورته چې مونږ لوټ شو اول غاښ کې چې اتڼ کو.
د خوست یو بل تن سندرغاړي غني ځینې هغه محلي اتڼیزې سندرې راته وویلې چې د لوی پکتیا خلک یې عموما په اتڼونو کې وایي.
په خوست کې چې ډېر خلکو ته خوند کوي، نن سبا خو دمې نوې غزل دي، په ځنګل غزل چې وو لکه نن نشل دې ښکلا مخته بیا دا غزل یې اتڼ سره په خلک یاد مستې کلندرې ولر
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځو څخه هر کال په سلګونو تنه فارغیږي، خو یو نیم پکې د لیکوالۍ په تول پوره خیږي. دا چې د ادبیاتو د پهنځي محصلان له کومو تدابیرو کار واخلي چې د لیکوالۍ تومنه پیدا کړي، په دې اړه مو د ننګرهار د ښوونې او روزنې پهنځي استاد پهندوی محمد ابراهیم امکار په یوې مرکه کې درغږولی دی.
استاد، ستاسي د اوګدو کلونو راهیسي د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې د لیکوالۍ فن تدریسوي، په دې اړه مو کتاب لیکلی دی، همداسې د قافیې فن تدریسوي. که په ټوله کې راته ووایي چې په دغومره کلونو کې چې تاسي په دغه برخه کې ځوانان روزلي، داسې د لیکوالۍ تومنه یې هم اخیستې؟
بلې، چون دغه دوه مضامین چې تاسي نمونه واخیستل، چې یو لیکوالي ده او بل قافیې فن دی، دا دواړه زیات نظری اړخ ډیر هم شته دی او هم عملی اړخ هم شته دی. زه چې کله تدریس کوم نو په خپل محصلانو ته دا تاکید زیات کوم چې تاسو د اوریدو سره سره، د لستو سره سره عملاً په خپل کار وکړئ. نو کله چې دوی عملی لیکنه شروع کوي، خصوصا په لیکوالۍ کې، زه کله کله د دې د سوینه زیات بار مور باندې کوم، خو بیا اسانی هم ورسره وي. مثلا زه ورته وایم چې نوی لیکنه په دغه سیمستر کې لیکوالۍ تدریسیږي، تاسو به نوی لیکنه کوئ، نو هغه په دې اړه باندې لکه فکرمن هم شي. بیا زه ورته لګ راخښم چې دغه لیکنه داسې تیرنیزی لیکنه نه دي، بلکې تاسو کتلی او ریدلی او دا تاسو چې د شنه غزمن کیږي په دغه باندې به لیکنه کوي، د ورځې ولې کنه تاسو وکي، نو دا نوی لیکنه پوره کیږي.
تاسو چې کله خپل محصلانو ته په بیلابیلو موضوعات ورته د لیکنو سپارښتنه کوي او بیا بیرته د دوی لیکل تاسو ویني، د لیکوالۍ تم نه پکیږي؟
په دغه برخه کې رښتیا خبره چې زه خو ورته داسې وایم چې تاسو څه فکر کوي، څه اغیز وي در باندې، هماغه شانتي ولیکئ لکه خپل ملګري ته چې تاسو کیسه کوئ. همدغه د لیکوالۍ ښه ډول هم دی. وروسته به بیا تاسو سر څڼه ورته کوئ چې کومه جمله لری شي یا بل راشي یا کومه کلمه، خو کله چې سیمستر پای ته رسیږي او دوی دغه نوي لیکنې یا زیات داسې وي چې اتیا لیکنې چا پنځوس لیکنې دا نو ټولګي کې دا دغه تفاوتونه شته دي خو په ده کې بیا داسې لیکنې راشي چې هغوی هم ورته حیران وي او موږ هم ورته حیران یعنی داسې موضوعات په کې راشي چې هغوی د ځان نه تمه پیدا شي او زموږ هم ورته تمه پیدا شي او په داسې یو فکر باندې هغه لیکنې خصوصا په ښځینهو کې هغوی ته زه زیاته سپارښتنه دا کوم چې ښځینه مسایل تاسې ولیکئ نو هغوی داسې قیسې په کې راوړي چې کله کله ما ته خیالي هم ښکاره شي چې بالکل داسې خو لیکنې ټولې دي هغوی خپلې وي د بل چا لیکنه نه وي نو دوی په خپله په ځان کې دا فرقونه ویني ځکه زه بیا دا هم ورته وایم چې د اولې لیکنې او د وروستۍ لیکنې یا د وروستیو لیکنو تاسې وګورئ چې تاسې کې څونه تفاوتونه راغله نو جوت دا توپیر په کې څرګندېږي
ښه استاد که موږ تاسې وګورو په دې تیرو شلو کلونو کې او بیا په افغانستان کې په دې تیرو پنځلسو کلونو کې وګورو نو د پوهنځیو تر څنګ مونږ داسې ازادي ادبي ټولنې لرو دغه ځوانان چې هلته په پوهنتونونو کې د ادبیاتو په پوهنځیو کې او د ښوونې روزنې په پوهنځیو کې په زده کړه بوخت دي د دوی دپاره په دغسې ادبي ازادو ټولنو کې ګډون څومره مؤثر ثابتېدی شي
داسې دی چې که مونږ ساینسي علوم واخلو د هغوی دپاره هم خپلې لیبارټری شته یا لابراتوارونه چې ورته وایي هغلته ځي او خپلې څېړنې کوي عملا زمونږ چون د ادبیاتو او د لیکوالۍ برخه ده نو زمونږ دپاره دغه ازادې ټولنې چې په هغه کې مشاعرې کېږي په هغه کې کره کتنې کېږي موضوعات وړاندې کېږي دا داسې مثال لري لکه د لیبارټری یا لابراتوار نو دوی هم نور کتلی شي د دې نه څو فیدي سړی اخیستلی شي یعنې که یو څوک ورکې ګډون وکړي یا زمونږ دغه محصلان پکې ګډون وکړي یو خو دا چې ځان ازمي د بل خبرې اوري نو فکر کوي چې زه د دې نه ښه یم او که ښه نه یم زما علم څنګه دی او زه څنګه دا خبره وړاندې کوم یو خو یعنې ځان دپاره یو ټیسټر دی په حساب باندې نو په ده کې یو هدف دا شي چې د ځان نه کم تجربه کسان وګوري په ځانې باور پیدا شي ځینې وخت نوې داسې خبرې واوري چې هغه په صنف کې نشي کېدی هغه په دغه غونډو کې وي نو د هغې نه را خبر شي او کله داسې چې برابر سره وخیږي نو خبره دا ده چې د ځان د ازمېلو دپاره زموږ دغه ټولنې ډېرې ګټورې دي او زه د محصلانو دپاره سپارښتنه هم کوم چې باید ګډون پکې وکړي څه به واوري څه به ووایي موږ خپله یعنی شاهدي حال یو زه ته تقریبا د یوې لارې د بهیر نه لاروي یو هغلته موږ ډېر داسې کسان خپل ځان چې سړی دی کې پنځه خبرې به موږ سره وي چې نظر دپاره به جګ شو نو یوه خبره به مو وکړه څلور به رانه ګډې وړې وي
که چېرته دغسې په پوهنځیو کې پنځلس ورځو کې یا په میاشت کې د ټولګي د محصلانو ترمنځ د تدریس په ځای باندې دغسې ادبي غونډې وي چې په ده کې کره کتنه هم وکړي په خپله مشاعره هم پکې وکړي او خپله لیکنه هم وړاندې کړي یعنی د ازادو ادبي بهیرونو تجربه په کلاس کې وکړي دا څومره مؤثر ثابتېدی شي
دا تجربې خو مونږ کړي دي یقینا وشه چې کله کله یعنی انسان دی دا ډېرې ګټورې وي ما خپل محصل په څلورم صنف کې کله پیژندلی دی چې هغه ډېر ښه شعر لیکي یا ډېر ښه نثر لیکي یعنی دا شی نه دا ډېر ضروري دي که چېرته مونږ د اول کال نه د لومړي کال نه دا کار وکړو نو مونږ خپل هغه محصلین هم پیژندلی شو چې هغه د نظم یعنی د شعر چې په عامه اصطلاح ورته شعر وایي د شعر په برخه کې هم ښه قابلیت او استعداد لري او همدغه شانتې په نثر لیکنه کې هم ښه قابلیت لري نو دا ډېرې ضروري او لازمي خبرې دي چې په پوهنځیو کې پنځلس ورځې یا په میاشت کې حداقل یوه غونډه داسې یا د مشاعرې داسې که د کره کتنې اړخ هم پکې تر سترګو شي نو ډېر ګټور به وي ځکه هم استاد د خپل محصل له وړتیا نه خبرېږي او هم محصل سره هغه خپله وړتیا نه خپله هغه خبرېږي چې یاره ما کې هم دغه کابل کله کله داسې هم کېږي چې هغه په خپله په ځان پوه نه وي چې یاره زه څوک یم نو خپل ځان هم وپېژني چې والا زه په ټولنه کې یو څوک یم والا یو الهي ملکه ماته را کړې ده نو هغه بیا هغه خپل قابلیت په کار باندې واچي نو د شاعرۍ په برخه کې هم ښې پنځونې وکړي او هم په نثر کې ښې پنځونې وکړي او د څېړنې په رابطه باندې هم د دوی فکرونه ډېر ځلانده شي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ
خوشحال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس